السلام علیکم. نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدید ولسمه د جنوري میاشتې دویمه د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله فایل سوه. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري: د امریکا استخباراتي معلومات ښیي چې د اګست میاشتې پر 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له باګرام زندان څخه یوه تښتیدلې بندي کړې ده، خو طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د باګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زماني ډېر کم و. په دومره وخت یو زنداني نسي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزېمي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د یو لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان کنګل سوې پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني.
په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه کوي.
معلم په مکتب کې اوس پندې ته مونږه ټوله ته پوتې دي، انګیان ته پوتې دي، المسیا ته پوتې دي.
برېښنا شرکت د افغانستان له څلور ګاونډیو هېوادونو سره د برېښنا د تړونونو تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هېوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پایلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې: د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي، او ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت وایند حکمت الله میوندي په دې اړه داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 28 میلیون ډالر دی، او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوس مهال د طالبانو په واک کې دی. مخکې د دې شرکت سرپرست صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي و چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیون ډالر پور وړ دی، او د بانکي وضعیت په شکېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگتن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وسي او یو ټول شموله حکومت دي په افغانستان کې رامسته سي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوي. تاسیز مشر له ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه: ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی چې دا د پاکستان په څلور اویا کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مذهبي توریزم پیل ګڼل کیږي. د پاکستان د هندو شورا مشر رمیش کمار وانکوانی د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 1950 هندو عبادت کوونکي له هند څخه پاکستان ته تللي دي. دغو کسانو څلور ورځې پاکستان ته سفر کړی چې دا د حکومت په ملاتړ د مذهبي سیلانیانو زیاتولو د هڅو برخه ده. دا کسان د پاکستان په کرک سیمه کې هغه ځای ته تللي چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې قهرجنو کسانو د هندوانو پر یوه زیارت حمله کړې وه. د 2020 کال په مارچ میاشت کې مسلمانو دینی مشرانو دا پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې وه. امریکا له 2019 کال راهیسې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې په سیستماتیک توګه له مذهبي ازادي څخه سرغړونه کوي. اسلام آباد د امریکا دا پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د 208 میلیونه نفوس 2% برخه د پاکستان هندو وګړي جوړوي. او د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګیدلې اور وژونکو څو ساعته وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامی او زیربنا وزیر پاتریشا ډیلیل خبریالانو ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی دی. د ټپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل سوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګیدلې خو لامل یې نه دی په ډاګه سوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. کندهار اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورید. خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16 د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګ برید کړی وو او شاوخوا 200 کسان وژلي وو او 150 نور ټپیان کړي وو. د هغې حمله مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلې وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری نومېدی چې د انجینیری پوهنځي پخوانی محصل وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د 3500 څلور میاشتو تیریدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن الوګره نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینیری پوهنځي محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتې وروسته له ډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ برید د اگست په 16 مازدیګر مهال 15:30 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د غبرې ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې زندانی نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې مې
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن الوګره د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپیژندل شوې څیره نه و. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدونکي دی. هند دا بریت شاین کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن الوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتې وروسته دی هم آزاد شو. استخباراتي معلومات ښیي چې عبدالرحمن الوګری د یو افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوي ډلی ته نږدې د مناوره چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی وو. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن الوګری په سرخی پلاو باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش لبریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برود دوسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم په نخښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې اوه سوه کسان نیولي او تر خوا یې د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنونکي عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې، نو بنا که چیرې طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي اداره په بشپړه توګه سمه منظمه فعاله نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیاته کېدای شي داعشان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یوولس دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې نن لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل سوې ده. نور حل په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چې شمیر لسګونو کسانو ته رسیده، له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حقه حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوي پیسې دي، دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره را خلاص شي، ځکه د افغانانو سګنۍ ژمی خوران او رنجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني. بل خصوص او آی سی یعنی اسلامی هیوادونه مسئول دی چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادونه د چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شوی او پیسو د ازادیدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي. خدا لومړی ځل و چې د لاریون کونکو له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نور برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې نه شي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصونو او له نړیوالو دودیز حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جینسا کې مخکې ویلي چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټول ګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، انجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې نیستمن او بیوازله کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په روان موسم کې مرسته وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر نورو وختونو زیاتې سوي دي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې ولایتي اداره په دوامداره توګه هڅه کوي چې د بیوازلو خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې را جلب کړي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې بیوازله خزی او نارینه د طالبانو له حکومت همدارن ګلم رستندوی ټولنو او بنسټونو غوړي چې دوی سره پروان شمه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکم راستي وکي. دوی وای ژوند له کړهونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستی ونیشي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک ځوان یې و په خاک پرېسېدو معلم و په مکتب کې اوس پنډ یاتي مونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دی تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میاناشته بې خدای ناست بې وزله یم زه خپله معیوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یوه اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یي توکو روږدی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټا کې پرته یو یوه وغورځېده بلکل یا تاله ده دویمه کټا چې ودونه کړی دي چې شګیرا شي بیا وړکي جلکۍ وتښته وامې بل ځې چېرنې تاله به شي لمسي لمسۍ مې دي ننګرمې ملاده چې کارډنګ نه وې راولیا یوه زندو مې د لمسي لمسۍ دي شپېکه سونیوه مهربه نو څه وایې خو دومره مې نستېدو پرون دې کونه ته ورغله یو کیلو مې لوهلو ګونډړل شلو روپۍ مې بند چاندړل یوه مې سوډې خلتړله نېره مې ویته ووې چې ګولې روپۍ درنې دي خپه نه شي څو ورځې وځي دي ترور بېرانې چې ښه ککی چې کله دې خدای به سي کېر.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لټه کې دی خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ورته پیدا کېږي یو شی نه ورته پیدا کېږي ښه غریبانې څه وکړي نړیوال ته دا غوښتنه نه ده چې موږ مرسته وکړي افغانستان ته مرسته وکړي افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنۍ حالات کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو خوراکونه نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاتې غرونو نیولې ده همدا لامل دی چې خلک د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه یو غوا مثال په 100 زره کېدل هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کم بوت پکې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران هغه ته کومکونه ورته وشي انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاشي ځان حالات.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنۍ له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څاروي پر محصولاتو به خپل کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلې شي او نه هم کورنۍ ته نفقه پیدا کولای شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامدار وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. مونږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زمونږ کم ریاست دی، مونږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کیدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه یې کړي.
د مکریانونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي هڅه کوي چې د مکریانونو د مرکز ګرمۍ سیستمونه بیرته فعاله کړي. د مکریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي چې د مرکز ګرمۍ په ګډون د مکریانونو د سیستم فعالېدو لپاره یې کابل کې د روسي سفارت له استازو سره په دې اړه خبرې کړي او دا ستونزې ورسره شریکې کړي. د نور حال په دې راپور کې:
مرکز ګرمیان ټول خراب دي.
د کابل خار د مکرو ریانونو اوسیدونکو ضیاء الدین د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي ترکان دی، دا مهال یې کاروبار خنه دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ضیاء الدین وایي سږ کال ورته ویل شوي که چیرې غواړئ د ژمي موسم تر پایه مرکز ګرمي استفاده کړئ، 15,000 افغانۍ به تحویلوئ، هغه بیه چې دی وایي پوره کولی نشي. سمیم هم د مکرو ریانونو اوسیدونکی دی. دی وایي چې د مکرو ریانونو بلاکونه ډېرې نورې تخنیکي ستونزې هم لري.
موږ مکرویانو کې ژوند کوو، سکال مرکز ګرمي هم نه ده فعاله شوې، اقتصادي ستونزې هم لرو او کورونه هم ډیر ساړه دي، او بل دا چې مکرویانو کې د بخارۍ او سندلۍ ځای هم نشته، نو ځکه مو ستونزې ډیرې دي.
دوی وایي چې نورو کلونو کې د مکرورایانونو مرکز ګرمي د قوس میاشتې په 15 نیټه فعاله کېدې، خو سږ کال چې دا د جدي میاشت هم مخ په پای ته رسیدو ده، مرکز ګرمۍ نه دي تودې شوي. د مکرورایان د حفظ او مراقبت ریاست چارواکي مني چې تر دې مهاله مرکز ګرمي نه دی فعال شوی. د دغه ریاست رئیس غلام عمر عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د مکرورایانونو اوسیدونکو تر دې دمه د مرکز ګرمي د فعالېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه نه دي فعاله شوي.
اسکل کموش د مرکز ګرمي فعال کو په هر قرباني 500-600 افغانۍ لګښت راځي. د کال په پیل کې دا موضوع زوی سره شریک کړل چې تاسو په دغه قیمت باندې آماده چې مرکز ګرمي فعال کی، هغه ول چې نه آماده، نو ځکه هم موږ په دغه برخه کې اقدامونه کوي. په تلاش کې د مختلف سرچینو سره وشتنه کړې چې هغه په دغه برخه کې همکاري وکړي، تر ضرور د موږ چې د دې مرکز ګرمي خدمات برابر.
خاغلی عبدالله وویل چې ځینو سرچینو سره په اړیکه کې دي تر څو وتوانېږي داسې امکانات برابر کړي چې په ډیر کم لګښت سره د مکرورایانونو مرکز ګرمۍ فعال کړي. د مکرورایانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي د مرکز ګرمۍ په شمول یې د مکرورایانونو د سیستم د فعالېدو لپاره کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او شته ستونزې ورسره شریک کړی دی. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د روسیې په مرسته د اوبو رسونې او د مکرو رایانونو د کانالیزاسیون سیستم بیا ورغوي او یوه تصویه خونه جوړه کړي. د مکرو رایانونو د حفظ او مراقبت رئیس وویل چې د یکشنبې په ورځ د روسیې سفارت له استازي سره په خبرو کې دا هم هغه ته ویلي چې یو تخنیکي ټیم له روسیې کابل ته راشي او د مکرو رایانونو د بلاکونو د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د مکرو رایانونو د حفظ او مراقبت ریاست د معلوماتو پر بنسټ لومړی، دویم، دریم او څلورم مکرو رایانونه 2000 آپارتمانونه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو غونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. د دې شرکت په حواله چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره دغه تړونونه تمدید سوي دي، نور حل په یو راپور کې اوریدل شي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 200 شپېته میلیونه ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردو تړونونه کړی دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلو واټ، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلو واټ، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټ او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلو واټ برښنا پیرل شوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ 20 ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل شي، خو لدې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چاري دي چټکی کړي. لدې جاله د کابل ښار دوه وتانو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي رادیو ته وویل
برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپل برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډ مهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نه وخت د برښنا پر رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالر پوروړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی بو امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزابات د سیمې د الاسکا لکه مربند ورور ته نه کلینیک سته نه مکتب سته. ما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک سته نه مکتب سته نه کلینیک سته. نو زما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کوله د امرستي چې کومه کو نه کیږي دا مستحق و خلکو ته نه ورکول کېږي. زه خپله داسې معذوره یم چې پوهېږي کې کته پورته کېږم او په ثبوت هم مرکز اوسېدونکو لیستونه ورکوي، مستحق کسان نه نیسي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې دي موږ په کلي کې دي، دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي، ډوډۍ ورکړي، دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
ولی السلام علیکم، د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولې ده وروره، دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه دي را کړي، کله وایي سیستم بند ده، کله وایي دا پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک دا راته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،